سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفیو الله ستانه ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو بي پولي خبريالانو ویلي د طالبانو حکومت تیرې و میاشت کې دولس افغان خبريالان بندیان کړي دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې چې په کې له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبريالان ژر تر ژره خوشي کړي جزئیات به وړاندې هم واورئ د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش اسلامي دولت ډلې یو مهم قمندان یې په کابل کې وژلی دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې کړي هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالي کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای باندې برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قمندان یې ور وواژه مجاهد ویلي د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی دی د هغه په خبره چې د داعش دغو کسانو په کابل کې په خانقاو او په جماعتونو کې په بریدونو کې لاس درلود د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف چارواکي وایي په افغانستان کې تر 30,000 زیاتو ماشومانو ته د خوړو امکانات برابر کړي په افغانستان کې د یونیسف د تغذیې د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل میاشت کې ویشل شوي دي تاجکستاني چارواکي وایي په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي دي دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده د تاجکستان چارواکو ویلي زویرف رجبوف او خورسند مازاروف هغه مهال په ځانګړو عملیاتو کې له منځه ولاړل چې د تسلیمېدو لپاره یې د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه په ګورنو بدخشان کې د عامه نظم څانګې ویلي دغو دوو کسانو ته پخوا څو ځله احضار لیکونه ور استول شوي خو دوی ترې ډډه کړې ده ازادي راډیو ته غواګیست د یکشنبې ورځې رئیس د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلې چې د دې اور د مړه کولو لپاره د اړوندو ادارو او ځایي خلکو لخوا هڅې روانې دي د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی خو د سکروټو څخه یې د بیرته اور لګېدو امکان موجود دی ځایي خلک وایي په اور لګېدنه کې د زنغوزیو او نښترو په ګډون ډېرې ونې سوځېدلې دي تر دې مخکې په کونړ او نورستان کې هم په ځنګلي سیمو کې اور لګېدلی چې د راپورونو په اساس تر اوسه هم په ځینو سیمو کې دغه اور روان دی او نن په کابل کې د اویا جوړو لپاره ډله ییز واده ترسره شو دغه واده د افغانستان د منحل شوي ولسي جرګې د پخواني غړي سید احمد سیلاب په نوښت باندې ترسره شو په کې اویا بېوزله جوړو ته د واده مراسم نیول شوي وو د سیلاب د خیریه بنسټ لخوا تر دې مخکې په کندهار او ځینو نورو لویو ښارونو کې هم هغو بېوزلو ځوانانو ته چې د واده لګښتونه نه شوه پوره کولی د واده ډله ییز مراسم نیول شوي وو ازادي رادیو ته غواګیست ور بشو د پروګرام معرفي ته ازادي رادیو ته غواګیست رازو د پروګرام د معرفي برخه ته طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ولس نور ټپیان دي
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي
د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي طالبانو تېر یوه میاشت کې دولس افغان خبریالان بندیان کړي د رسنیو فعالان څه وایي
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي
پرون د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلی
تر شپه د اور لګېدلی و همدغه ځوانانو اور کابو کړ او دغه ځنګل مخنیوي وکړ
ترینکوټ په یو لری پرته کلی کې د یو معلم په نوښت باندې یو سیمه ایز مکتب جوړ شوی چې سلګونه ماشومان ته چې او یا انجونې دي د در زمينه برابر شوي
بدبختانه په دې ټوله کاریا کې موږ لوستې سره نه د کاریا خلکو او دغه حالت په لیدلو سره موږ دا شوونځي د صفر امکانات څخه شروع کړو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استرازو اول مطلب ته که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او اویا نور په بخښنې سره اول لسنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بل هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي، خو اخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې مقاومت جبهې هم ادعا کړې چې په پنجشیر، حصارک ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ، چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکی کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد ټوپک پورته کړی ادا کړی چې پرون یې د پنشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستې عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلي دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او تر خوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد
څوکم نسکوي په وړاندې باندې بغاوت وکي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنګرو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکامه دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی تر منځ کوم اختلافات دي. د حقاني شبکې د طالبانو تر منځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. لدی وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلی او تر خوای په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداري ورکړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. بی پولی خبریالانو رپورت ورکړی چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې دولس خبریالان نیول شوي او زندانی شوي دي. دغه سازمان د طالبانو لخوا په دې ډول خپل سری نیول غندلی او له دوی غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې یو اعلامیه کې لیکلي چې د دې ټولنې ولایتي مرستیال عبدالحنان محمدی الله درکه دی، خو طالبان وایي د نیول شوي خبریالانو ډېرې قضیې جنایي دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو د خپل سرو نیونو په اړه د بې پولي خبریالانو سازمان اندېښنه. آر ایس ایف په خپل یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي وروستۍ یو میاشت کې د طالبانو لخوا دولس خبریالانو د رسنیو کارکونکي نیول شوي او زندانی شوي دي. د سازمان د خبریالانو خپل سری نیول غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دولس خبریالانو د نیولو ادعا نه مني او وایي ډېری خبریالان چې نیول شوي قضیه جنایی دی.
البته توصیه صورت گرفته،
توصیه ورته شوی او څوک نه دی مجازات شوی. یو شمیر خبریالان چې نیول شوی قضیه له رسنیو پرته جنایی دی او په څو محکمو پرې کار روان دی.
در جریان است.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې یو اعلامیه کې لیکلي د دې ټولنې ولایتي مرسیال عبدالحنان محمدی لا درکه دی. د ټولنې د ښاغلي محمدی د کورنۍ له قوله لیکلي هغه پرون له خپل یو ملګري سره د دې ولایت داوله حیثیلې سیمې لا درکه شوی دی. ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران د خبریالانو نیول د اندیښنی وړ بولی.
تر هغه چې د ټولیزو رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د دغو قوانینو پر اساس هغه کمیسیونونه چې مخکې به د خبریالانو او رسنیو ستونزې څیړلې او ورته به حل لارې پیدا کولې، هغه فعال نشي، کار ونه کړي، عملا له بده مرغه د خبریالانو او رسنیو اوسنۍ ستونزې به همداسې دوام کوي.
هغه یو شمیر خبریالان وایي طالبان هیڅکله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه خپل ژمنو نه درېږي. افغان خبریال واجد روحانی:
در دوران حکومت طالبان
د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو فشار خپل اوج ته رسیدلې دی. د یو خبریال په توګه له طالبانو هیڅ هیله نه لرم او هیڅ فکر نه کوم چې دا ډله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې په 1302 کال کې توشیح شو، هیڅ یو بنسټ اجازه نه لري چې د خبریالانو د قضیو په اړه رسنیو سرغړاونو ته د رسیدنی د کمیسیون لڅارنی او اجازه پراته هیڅ یو خبريال ونیسی یا هم قضیه عدلی او قضایی ارګانونو ته ولیږي.
و موردل چې د بی پولی خبريالانو سازمان ویلي دولس خبريالان تیر یو میاشتې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. په همدې مورد مو د جنوبی آسیا د رسنیو د مشر ښاغلي ضیا بومیا سره خبرې کړې دي د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په ارتباط او دا چې څه به کېږي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي، د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډیره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري قند کړي چې دوی د خپل خبري توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي، کوم ډول چې هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شي خپاره نه کاندي. د یا هم ځینې هغه رسنۍ چې دوی په آینده کې ترېنه ویره لري، هغه د هغو د محدودولو تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي او تر ډیره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
تاسو د طالبانو له واکمنېدو رئیس رسنۍ اتمن څارلې دي، فکر کوي پرونی بدلی شوي دي، آیا د دوی په خوښي شوي دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ دلته تر ډیره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خود سانسوري وکړي، له ویرې نه فیچر رپورټینګ، تحقیق رپورټینګ، تحلیل تبصره در ټول لمنځه تري او که تحلیل او تبصره هم کیږي لږ انګل نه کیږي چې هغه کې د طالبانو منافع خوندي ساتل شوي یا هغه حمایت شوي. خبرونه ټول هغه څنګه سورس یا سټیج وایس خبرونه دي چې خبرېږي، دغه ټول عوامل د همدغه شي ته د رامحدودولو په خاطر دي. تاسو وګورئ بس تقریبا له هغې ورځې چې دوی راغلي دي
طالبانو یو کمیسون چې په خوا مو فکر کوم دغه کار ته ادامه ورکړي د سرغړونو په نوم یو کمیسون دی، د خبریالانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسون سم فعال نه دی، یا کارونه څه دي نو چې بل اخر خبریال نیول کیږي، د نظامی کسانو له خوا بیا ول ټکول کیږي یا بندیان کیږي؟
تاسو وګورئ په شفای ډول باندې طالبانو ویلي دي د رسنۍ قانون هم مری ول اجرا ده او نافذ ده، خو هغه تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده سوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز څوک مخکې ویلي چې موږ هغه د تخطیط کمیشن جوړوو، خو د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې چې مدني ټولنې غړی، د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی، د سینماګرانو د ادارې غړی، د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د دې حقوقدارانو د شبکې د اتحادیې او همدارز د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي غړي وو. او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي، لکه بشري حقونو کمیشن نشته لغوه کړی دی، ښځو د فعالینو کمیشن نشته.
ضیا بومیاو چې د طالبانو د حکومت لخوا د زیاتیدونکو محدودیتونو په ارتباط خبري کولې، په تیره بیا د خبریالانو او رسنیزو فعالیتونو په ارتباط.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
د یکشنبه ورځ رئیس د خوست قلندر لسوالی په غرونو کې اور لګیدلای چې د دې اور د مرکولو لپاره د اړوند ادارو او ځای چارواکو لخوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی، خو د سکروټو څخه د بیرته اور لګیدو امکان موجود دی. ځای خلک وایي په اور لګیدنه کې د زنغوزۍ او نخترو په ګډون ډیری ونې سوځېدلې. نور حال د نجیب العالو خیل په ریپورت کې.
په خوست کې د مسؤولو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په ځنګلونو کې د یکشنبه ورځې راهیسې اور لګیدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤولینو سربیره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګیدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور د طلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبو کولو لپاره. یې هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور قبو شوی دی، خو د ځنګله دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه دی. کیدای شي بیا هم اور تازه شي.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مړ کولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګونه ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله زلان وایي
د عامه شتمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان حق دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېده، دغه به سبا په پکتیا کې وي، سبا په بل ولایت کې وي. خوستي ځوانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د خوست تمنۍ څوک لوټ کړي یا د اور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د کلندر ولسوالۍ مربوط ده. تېره شپه د اور لګېدلی وه، همدغه ځوانانو اور کابو کړه او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهر جان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګیدلې اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تیر ماښام شپږ بجې خوست بزور نه راګاتر وکړه د عامه شتمنۍ د ساتنې په خاطر نه، چې دا د ټول ملت مسؤلیت دی چې باید په ملي شتمنۍ کې برخه واخلو.
خوستی ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یکشنبه ورځې سهار لګیدلی وو.
هغه اور چې خوست لګیدلی وو بارون سهار ات نیمه بجې ولګېده، چې ماښام نه وخته نږدې لس بجې د خوست له ښار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمایي نه ورېخوا د کوم ځای کې چې اور لګېدلی وو هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د څښتن تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د زنغوزیو په ګډون ډیر شمېر ونې سوځېدلې دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی وو چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د زنغوزیو او نخترو ډیرې ونې وسوځېدې.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د آزاد سیالي لوبغاړی ولی هوتک دوه اونۍ وروسته له روسي سیال سره لوبه کوي. هغه د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بیخبری ناستې پر مهال وویل له اوږد ځنډ او سختو تمریناتو وروسته د دې لوبې لپاره چمتو شوی. ښاغلی هوتک وایي لوبه په روسیه کې د فری فایټ په یو معتبر سازمان MMA کې له روسي سیال سره ده. نوموړی وایي کیدونکې لوبه د رواني میلادي میاشتې په 24 نیټه ده. ولی هوتک په نږدې راتلونکو کې د نورو سیالیو خبر هم ورکړه. وی ویل سره له دې چې د زیاتو لوبو کول په فزیکي لحاظ ښه پایله نشي ورکولی، خو د ده په وینا ولس ته باید خوشحالي راوړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت 4 بجې پیلېږي. د فدراسیون په وینا افغان لوبغاړي د آسیا د ملتونو جام لپاره د لار موندنې وروستۍ سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له دې وړاندې له هند سره په لوبه کې 1-2 ماتې وخوړه او له دې ماتې سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د مخکې تک چانس له لاسه ورکړ. سره له دې چې افغانستان د آسیا د ملتونو جام لپاره د مخکې تک چانس له لاسه ورکړی، خو که له کمبودیانو لوبه وګټي د امتیازونو په جدول کې به څه مخکې لاړ شي. او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې له آسټرالیا له 2 ماتو وروسته 3 شل اوریزه نړیواله لوبه وګټله. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالۍ چې اونۍ وړاندې د سریلانکا په کوربتو پیل شوې وي، 13 ورځ د آسټرالیا په مات سره پای ته ورسېدي. په دغه سیالۍ کې آسټرالیا سریلانکا ته په 16 اورونو کې 120 د منډو هدف وټاکه او سریلانکا د 4 وکټو په درلودو سره دغه هدف په وروستي اور کې پوره او لوبه یې وګټله. آسټرالیا له دې وړاندې له سریلانکا سره د شل اوریزو لوبلړۍ 2 لوبې ګټلې وي، خو وروستۍ لوبه یې بیا وبایلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اورزګان کې یو کس د خپلې سیمې سلګونه ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده. دغه سلګونه ماشومان د زده کړې یو معلم برابر کړی. 4 ورځ په خپل 40 کیلومتر مزل کوي او 200 زده کوونکو ته چې په 4 ټولګیو کې درس وایي او اویا انجونی دي تعلیم ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له اورزګانه یو مفصل راپور ته.
له تیارو څخه د رڼا پر لور ګامونه پورته کړي، وایي نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ ښار اړوند د بلوڅي په نوم په سیمه کې په یوه کلیوال کور کې چې تورې او تنګې زړې کوټې لري، د عمر خوړلي غوث‌الدین جلالزی په مرسته راټول شوي او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلي غوث‌الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتر مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
50 مسجد په دې قریه کې وجود لري. تقریبا تر 50,000 نفر پورې په حدود کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې سړی نه لرو. د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکاناتو څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بلوڅي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یوه کرایي کور کې جوړ شوی، په 4 ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا انجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کورس تقریبا 4 وټاک لري. دا 4 وټاک بدون د شناب، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه دي منظر چې موږ د ماشومان د سبق وایدا پتوایې. موږ دغه 4 استادانو دغه امکانات دې شاګردان ته پیدا کړ چې جوړ کړل چې موږ اولاد ټول کلام کتابچه تخته څو اول وخت تر اوسه پورې موږ په کار چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کوونکو ازادي راډیو ته وویل.
نن شبینات ته ښوونځي ته پر راځو. موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږي کې موږ ته پرستار شي را کې موږ چې ډېر کسان په دغه ځکه ناس موږ په دغه موږ ته خیمه را کې موږ د ولس صدا غواړو چې موږ ته خیمه را کې موږ سره تنا کې.
زه بل څه وسیدم کې نوم یم امان لادي تخصو د لې مکتب وای نه کلم لري نه کتابچه لري نه تخته لري نه بستې لري. یو سامنے پاره کې 200 نفر وبچي نه شنه پر روس نشان په کورانه وځي. دا پرڅ تختې
نومي واسه د بلتی کلی وسیدونکو ما مجد د دولت صدا غوښتل چې موږ مکتب غره رسمي کې کتابچو کلمانو دا شی نه لرو دا غږی راکه او نور شخص
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکو نسل لپاره د تعلیم په برخه کې وکوچنی هڅه پیل شوی خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دی بخپل شخصي مزکه ور کړي د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوی حق نماز ادی راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورزګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي خو پاتې 20% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپینز باندې خبرونه کوکواله شي ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم و اورې د نړۍ هر ځای کې چې هستي ورب شو غزنی ته په غزنی کې د شفیقی په نوم یو کونډه میرمن خپل اولادونو ته لتیری او کاله درواغ وایي د شفیقی خاوند کال وړاندې په غزنی کې د یوې 14 پر مهال وژل شوی خود شاوخوا کال پتیر دو سره لا هم شفیقه خپل درې اولادونو ته ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوند دی او نن سبا کور ته روان دی دا د خپل ماشومانو د تیرې ستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي په درواغ ورسره خبرې کوي او کور ته دراتلو غوښتنه ورڅخه کوي په دې اړه پام وکړئ له غزنی نه یو مفصل راپور ته
زه خپل په دوه یم سریانه یم سپسری په ټوام په خور دي سپوې په ټوام په تند دي سپتنې په ټوام په ناس وږي هم دی اړینه یم چې زه څه وکم خلاص له خپل ځوان د بازار کړیم له خپل ځوان د بازار بیم
شاوخوا دېش کله نه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسیدونکي او د درې اولادونو مور ده دا کلنه وړاندې د جګړو د سرو مرمیو لبیری ل خپل کورنۍ سره غزنی مرکز ته کوچېدلې و خو خبره نه و چې دلته به قسمت ورسره څکانی وکړي د شفیقی خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی ښار په کولای سبسمه کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل سو او شفیقی ته یې درې واړه اولاد نور پاتسول خو د شاوخوا کال په تیرې دوه سره لا هم شفیقه خپل اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته روان دی شفیقه د خپل ماشومانو د تیرې ستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي په درواغ ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي شفیقه وایي د خپل میړه کالیا واسکټ په خپل خونه کې راځړولې تر څو خپل اولادونو ته د خپل پلار د راتلو ډاډ تر لاسه کړي
خبره نه وم چې دای به بیرته مازیګر ته په سرو مینو کې راوړي دغه کالي مې پرې ولې دغه الیکام پرې خطا کوم چې دغه زهرې سي څه وخت مې پلار راځي نو زور تم ستغه مینې کالي مې زړولې دي زنګ یې والی وسې زه درځمه کالي مې راته پرې منځي وای زړوي دغه خاطر مې دا کالي دلته ورته زړولې ستا کوشنیان پرې قراروم
شفیقه د خپل وژل سوي خاوند په ویر وښکې تویوي د غم او ویر له امله په ژړا کې په سختۍ سره خبرې کوي
فهمو به نه زاړو فهمو به دې کور ته خوشحالي کېنستي یا به چای په قرار خوړلې په خوشحالي یا به ډوډۍ په خوشحالي خوړلې که چای خورم له وښکو سره خور که ډوډۍ خورم له وښکو سره خور که یار ته ګورم هم د وښکو سره ورته
شفیقه اوس له خپلو اولادونو سره یو ځای کنډوالې ته په ورته نړېدلې کور کې ژوند کوي دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسؤلیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي خو د ورځې له دیرس تر څلوېښتو پورې افغانۍ ګټي
ټوله ورځ یا دغه کالي مینځم دی او د بل د کور یا خټې کوم یا د ستنې کار کوم په دغه مې گزاره ده نو راته داسې څه شی نه لرم دغه کوټې چې هغسې راکړې دي اوس خوسې پکې پراته یې ځای ر دغه کوچنی زوی مې د ګوټونه رنګه یي د هغو ګوټو رنګ ته سره ناست یې
شفیقه د طالبانو له حکومت نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړې خو له موږ سره چا د ټکې مرسته هم نه ده کړې
کوم خپل سدا په جماعت کې نوم هم څوک ورکی بیا نوم ونیسي او کچا را کړی کنه ولکه اوس په دغه جماعتو کې نه معنیسي خو د کلم لا او د کلمه سری ټاکلې دي هغه لا خپل ورته را مختکی مسیر خپل را مختکی دغه سمو خار او غریبانانه تی پاتې ولکم شایف سترګول دی.
شفیقه که هم د خپل وجل سوی خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تیروي، خو څرګنده نه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. بی پولی خبرلانو ویلی د طالبانو حکومت تیری و میاشت کی دولس افغان خبرلان بندیان کړی دی. دغه سازمان په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبرلانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبرلان ژر تر ژره خوشی کړي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو مهم قومندان په کابل کې وژلی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلی او ویلي دي د داعش دغه کس په کابل کې په جوماتونو او خانقاو کې په بریدونو کې لاس درلود. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر څلوېښتو زرو اوو سو زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړی. په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې یو سړي د ماشومانو او ښځو په ګډون د خپلې کورنۍ لس غړي په ډزو وژلي. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حبیب الله الهام نن د جرمني خبري اژانس ته ویلي په وژل شوو کسانو کې د مشکوک قاتل دوه مېرمنې، څلور ماشومان او د دواړو مېرمنو د کورنیو غړي شامل دي. او تاجکستان چارواکي وایي په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي. دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه، ورپسې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
The Lobo La Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې مهرکلې کوم. درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. ترنو ملګرو، پروان خبرونه کې به واوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر یا ډرافت مراسم تر سره کړل. دا چې په دې مراسمو کې کوم لوبغاړي د کومو لوبډلو لوري اخیستل شوی، په دې اړه به بشپړ معلومات درکړو. دا به هم واوري چې د افغانستان یو شمېر خزینه ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم طالبانو ورته د ورزش اجازه نه دا ورکړي. په دې اړه په یو راپور کې معلومات واوري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته 3-0 په وړاندې د یو ورځنی لوبو په سیریز کې ماتې ورکړه او دغه سیریز جامې په خپل نوم کړ. په دې اړه به هم معلومات درکول موږ سره پاتې شي. یو بار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له آزادی رادیو ناوړی. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان کرکټ بورډ د دې هیواد د کرکټ د تر ټولو ستر لیګ شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. سږ کال په دې سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري. دا چې کوم مهم لوبغاړي د کومو لوبډلو له لوري اخیستل شوی دي، په دې اړه مې د ورزشي خبریال او د کرکټ د څارونکي عبدالله صحاق سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د شپږیزې په نوم باندې کوم لیګ تر سره کوي، دا د 2014 کال نه راپدی خو اوه ځل دغه سیالۍ تر سره شوې دي، چې دغه دا ځل به په 2022 کال کې دا تم ځل لپاره یا هم اتم پړاو تر سره شي. چې د دغه سیالیو کې تیر په تیرو پړاوونو کې شپږو لوبډلو ګډون درلود، چې دغې له ډلې سپینغر، بندامیر، امو، بوست، کابل او د مسینک لوبډلې وي. دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي، او سږ کال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به 19 ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنې د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست د میاشتې په دویمه نیټه به پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ تمه شته ده چې هغه وعده چې کړي دي، که څه هم دغه سیالۍ تجارتي بڼه لري، سوداګریزه بڼه لري، خو کوم کریټیریا یا هم کوم معیارونه چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري دغه سیالۍ ته ټاکل شوي دي، هیله مندي شته چې دغه پلی شي او لوبغاړي او لوبډلې دا په پام کې ونیسي او په رڼا کې سیالۍ ترسره شي. که موږ د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوست هم په خپله لوبډله کې ښه لوبغاړي غوره کړي دي. فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او بیا هم په تجارتي کرکټ کې ښه نوم، عبدالرحمن فاسټ بالنګ آل راؤنډر سلمان صافی د افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی، فرحان زاخیل او همدا ډول نور ضیاء الرحمن اکبر دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دي او وبه کولی شي ښې سیالۍ به نندارې ته وړاندې کړي. کابل بازان چې دغه سیالیو د تیر پړاو وتل لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزی، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړی ابراهیم زدران دوی لزانه سره لري. دا غسې دي چې دغه سیالیو ته ښکلا ورکولی شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو په شتون کې ښه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. بل لور ته که د سپینغر لوبډلې ته وګورو، هلته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنوار، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولی شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری، افسر زازه، فاسټ بولر یوسف زازه، همدا ډول وفادار مومن د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي چې ښې سیالۍ به نندارې ته وړاندې کړي. د بند امیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلی شو چې یو نړیوال ستوری دی، دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راؤنډر کریم جنت، نجات مسعود په فاسټ بالنګ کې، نور احمد لکنوال، افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي د دوی په شتون کې ښې سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو اوو پړاوونو کې 2 ځل اتلولي ترلاسه کړې ده، دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان، محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل، ظاهر خان ننګیالی خروټی د ملي لوبډلې، البته د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نایب د ملي لوبډلې آل راؤنډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دی. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې وبه کولی شي خپل لوبډلو لپاره ښې سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش تر څنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې به لوبیږي، دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیڼلاس چټک توپ چوونکی، عشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 ورځو لوبډلو لوبډل مشر، نورلی زادران، سعید احمد شیرزاد، دولت احمد دولت زادران، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به ښې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره، د کورنی کرکټ لپاره، د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي، په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمې پیسې یا عاید ترلاسه کړي، دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، د افغانستان کرکټ ګټون کوي او کار لوبډله سیالۍ ګټي، نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
د کرکټ افغان څارونکي عبدالله صحاکو یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو د طالبانو لژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمن عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلین وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسټرالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیکي ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یو سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډیر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زله حکم نظام هیله کوم دا تری غواړم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي
که به مو اهدافهای خود برسند.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤول محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د خزینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح خزینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د خزینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي.
له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان د تیکواندو ځغاستي بایسکل چلونې مویتای جمناستیک پارا اولمپیک جوجستو بدن جوړونې ساحلي فوټبال سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېرې دوی له افغانستان ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورېدلنو اوریدونکو وام اوریدل چې یو شمیر خزینه افغان ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیرېدو طالبانو لا هم ورته د ورزش اجازه او زمینه نه ده برابره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو سیریز په خپل نوم کړ. دا د یو ورځنیو سیالیو درې لوبې وې چې افغانستان ملي لوبډلې د صفر په وړاندې زیمبابوې لوبډلې ته پکې ماتې ورکړه. افغان لوبډله بل دی ورسته د دې هواد له لوبډلې سره څو شلوریز سیالي هم لري. دا چې دغه سیالي د افغانستان د لوبډلې لپاره سمره مهمه دي او د تیرو لوبو په بریا سره افغان لوبډلې کوم امتیازونه ترلاسه کړل د کرکټ څارونکو او د افغان کرکټ بورډ په خانه کارمند بختیار ساحل په دغه نور حال درکوي.
افغان لوبډله اوس د نړیوال جام ته د لاندوندنې د سیالي په جدول کې دویم ځای لري. ټول سل نمبر لري چې دویم مقام خپل کړی. لومړی مقام بنگلاديش سره، دویم افغانستان سره. افغانستان به دغه ډول سیریزونه څلور نور ولوبوي چې هغه کې به آسټرېلیا سره مخ کیږي، پاکستان سره به مخ کیږي، انډیا سره او سریلانکا سره. نو طبیعي خبره ده چې د آسټرېلیا پر وړاندې، انډیا پر وړاندې به لوبې افغانستان ته خورا سختې وي، ډېر آسان لوبې نه دي. خو یو ښه ایکسپیرینس به یې تر نړیوال جام مخکې افغان لوبډلې ته، او ضروري هم ده چې افغان لوبډله له دغه سترو لوبډلو سره ولوبېږي. که څومره بایلات پکې زیات وي خو هغه لوبېدل ډېر مهم دي. پاکستان او سریلانکا سره افغان لوبډله چانس لري چې دوه یا درې لوبې که پکې وګټي نو هغه ځای به پوخ شي. دا به لومړی ځل وي چې افغان لوبډله کوالیفایر راوند پرته نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د زیمبابوې پر وړاندې شلوریزې سیالۍ هم ارزښتمن دي. هر نړیوال لوبه چې دا ارزښت لري په نړیوال رینکینګ کې، درجه بندۍ کې ستا حیثیت او مقام معلوموي چې ته څومره مخکې. که څه هم موږ شلوریز نړیوال جام ته لوړاندې کوالیفای کړی ده، خو بیا هم د شلوریزو لوبډلو د یوې ښې لوبډلې او د یو ښه پریکټس په خاطر موږ ته ضروري ده چې موږ دغه درې شلوریزې لوبې هم وګټو. ځکه زموږ اکثره لوبغاړي نن سبا د شلوریز فارمټ بهترین لوبغاړي دي او په نړیوالو درجه بندۍ په نړیوالو سیالیو کې لوبې کوي. نو شلوریزې سیالۍ هم دومره ارزښتمنې دي. هر نړیواله سیالي چې ده یو ارزښت لري. نو په دې سره به افغان لوبډله یو ښه مقام ولري.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د ورزش خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په غونډه کار وکړم او زمينه مساعد هم نه شوه، او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډه کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي سی تاس لپاره په هانتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړی. دوهم دا د کهغنوي د کولیس ل خپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ سي وي له هغه څنګه زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولیس له هغو پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 50% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغزان پو کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتولو ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، کزوانان غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي نو لکم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عام نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه په هره برخه کې دی کارافرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ځوان تر پایه پورې نسي کولای چې ډېر دي هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.